سلور بجیش وی احمد شیبریم دا سادی رڈو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوهې ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرش دینی مدرسې بندې کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرش کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو په پیښه خواشینی دي او دوی له حکومت غواړي چې د دا ډول پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دیرش رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 1500 زده کوونکي له دیني زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو ښوونکي هم د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقۍ اسناد وروړي. دغه ښوونکی وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هره ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره انګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمېر مشران یې نیولي دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوالې فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون ته یو خبر کړی بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې. خو فلسطینیانو او د بشري حقونو سازمانونو د هاګ میشتې نړیوالې محکمې د دغه پریکړې هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/5 او FM 3.5. د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ په لارښود کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو احتساب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د روزګان مرکز ترین کور ته څیرمه پر شاړو مځکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی سړی دغه وخت موسم ده معمولا دواله 15 دی هوت اس کدی مون نیالونه کښېنول کېده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته تللی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لنډمهالې لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په 24 پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نشي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په 24 پاڼو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره یې سری کرښې بلل کېږي د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نښ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهالې لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې د متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی خو نظامي ځواک باید وروستۍ لار وي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپلې نظامي مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامي مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي یې زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یوه لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نید پریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له دې ځایه به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي د هر څه لپاره نه، بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون لابیلابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره وکتل، او په پای کې په خپله ټویټر پاڼه دې کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیلابیلو بدلونو خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلور ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی دا ښوونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بشپاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلور ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ، شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعدې والي سوې مونږ سره وکړې، نو په درې سوادو کې والي سوې فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتوانېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل، مندوزای، نادر شاه کوټ، دوه مونده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتینه جریان ولري چې تر څو مو خپل حقه حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوی، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېر حال زړه وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ تر وکړې چې د توڅه ته به دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد خلاص شوی دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخته پر امتحانین نه وخلی چې موږ ته خپل دیوانم را امتیاز یې کړای نه وي، او نه به امتحان وخلو نه به درین کای تحصیلی کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بالا کبله د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازي پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د نمائندګۍ څخه خبره کومه. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پاتې کیږي، یعنی د دې درسي جریان په ترتی، نو دغه ټول افلای په ولایتي اداره باندې ویل چې موږ په کور کې دوی سستی کړی دو زر بلا جلی دوی تعین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړه، نو په دې اساس موږ کون کې دلته تر جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د ښوونکو له خوا د ښوونیز بهیر بندیدل د زده کوونکو په زیان ګڼي او وایي چې د نمرو ویش یو اوږدمهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل د ښوونکو دا اقدام چې د زده کوونکو ازموینې ځنډولي ناسم بولي.
به موږ غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازموینې پر وړاندې پرانستي تر څو چې هغه شاګردان چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم مخسل شي. نو موږ نشسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه، بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلورو ولسوالیو ښوونکو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازم ازمین بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د مسؤولو خواته. په دغه چې کې هلته غاصبین هم دي، د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې د غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښوکړو دوی ته هم ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسو ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نه کړي، دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر څلور نیمه بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ. اوس نړیواله موضوع اخلو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولي دي. تفصیل اجمل انسخ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل له پنځو کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي محاصره شوې غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال راوروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې کړولي او ځورولي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کېږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرایلی هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میرسایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرسایینو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د ده په وینا اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړی شي. اسرائیلو هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی. د اسرائیلو صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا یهودي ضد او ریاکارانه ده. د اسرائیلو صدر اعظم په دې بیان کې خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغې مبارزه وکړي څو چې د ده په وینا دا د رسوایۍ پریکړه لغوه شي. فلسطیني اداره چې د اسرائیلو لخوا د اشغال شوې لویدیځې غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی یې کړی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې اوږد انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطیني ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پیښوي او ښایي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که پیدا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروسته انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنصیف افغان د کندهار د میوند ولسوالینا د دې ته دا پیغام لرم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسیری دا کوم کسان چې دغه شوکار کوي د ازادۍ دشمنان دي، دا نه غواړي چې افغانستان کې پرمختګ وشي، د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي، دا د مظلوم هولس دشمنان دي. کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا ښځینه خبر اعلان وژني او یا خدمه مطبوعات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي، دا د وکاس سره نه، دا د ټول افغانستان د مظلوم هولو سره دښمنۍ ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په دې رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول، واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده، او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه تومون کې حکومت د خبري اعلان او خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب د دې ګرځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبري اعلان او په موږ کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورشت کم شوی دی. پیشو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 میلیمتر وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلیمتره تراشکته شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. نوموړی وچکالی او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، علی گزبانده
دوا هیڅ نه روان کال دوه تر دلتا واور اوري بیا ونشوه دایما چې باران وشو کوي خلک ورته اندېښمن دي، او خلک د وچکالی د عمله د هرات خواته
ځي. بلبختی بادغیس از بلې مرغه هم خوشحالي زیات.
هغه وایي کچېری پراتونکي کې باران ونسی کرکیله به یې وچسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلیمتره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلیمتره ورښت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کما و، یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلیمتر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالي وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستيال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري، خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. دا دوی په باور د ورښت کچې کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا تجربې دا ښودلې ده چې کله وچکالي رامنځته کېږي هلته یو تعداد ډېر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلې هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بېده کاري سیمه کې د 8 کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس 1 کال کېږي چې دا د چرګانو فارمې جوړ کړي دي.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دي دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 4 لکه دا تیر فصل ما خپله په ډول کې وځي. چې زه خپله یو بزګر سړی تاریخ مې کړه وو چې ما تاریخ کار پېژې تقریبا ما خپل کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر ګورکي بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. لاک 5000 بیا ځات څلور 5 لکه د شپږ لکه پورې 3000 چې چای نشته ګټه کوي.
داد محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وای دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغۍ له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یګ د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي، یا د وای کې طریقه داسې وځي چې دلته د فاشې د وزن د کړتي تورته وسی بیا په یوه سره بلاس پر هغه باندې یو برابر کوم چې د کولر دی اپا ور په سر کې غټ اجازه ولګي د دې په پیشه لاوا وځي دلته د اواره کې شیره سړاوا دا یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي دي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې جامدي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اروزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه وده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اورېدلی شئ. د کور کلي اونیز پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع څېړو او دا موضوع مو راخیستې ده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅ ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالۍ پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوالی فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوره لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالې شوی پیسې یا امتیاز د هیواد بېوزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوره لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په هر لوبه کې چې دای غوره لوبغاړی وبلل شي انعامي پیسې د خپل هیواد بېوزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن لارې د خیر ښېګڼې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډلې کراچي کینګز لپاره خورا ښه لوبه وکړه. هغه په توپ چونه کې 2 اوورونه وکړل، 2 منډې ورکړې خو کومه وکټه یې وانخیسته. ولې په توپ وهنه کې یې بیا د 15 توپونو په مټ 8 منډې وکړې. نبی په یاد لوبه کې 8 سلوریزي او 4 شپږیزي ووهلې. په لوګر کې د فوټبال د روزنې ډی درجې ټولګۍ پای ته ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د فوټبال روزنې ډی درجې ټولګۍ چې د مربیانو د پوهې کچې د لوړوالي په موخه په دې ولایت کې پیل شوی و د 4 شنبې پورس پای ته ورسید. د دې ټولګي مدرس وحید الله واحدي وایي دا کورس د تازه کارو مربیانو د پوهې د زیاتېدو او د فوټبال روزنې د کچې لوړوالي په موخه په دې ولایت کې پیل شوی و. د هغه په خبره د فوټبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په زده کولو سره مربیان کولی شي لوړو او مسلکي پوړیو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې 40 روزونکو ګډون کړی و او د 6 ورځو په موده کې په نظري او عملي توګه د فوټبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکو باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسیدلي دي. یو 10 کلن انټونی جاشو د ای بی اف سازمان د تلولی او دبليو ای او دبليو بی کمربند لزان سره لري او د دیشکلن تایسون د برچانیې بوکسر هم د دبليو بی سی سازمان د تلولی کمربند سیختندې دا د بوکس یالو په لړ کې د لوړو درجو لرونکو کمربند نه دی د دې دوو برچانوي بوکسرانو ترمن په دې سیالوي په پای کې یوې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډیر وزن معتبر کمربند تر لاسه کړی. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري.
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نستا
نستا شیدې چې خوراک مې نستا، ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نستا.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکیا زره مې تنګ سي کله وخم
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکو ما سي ډوډۍ خوراک له ورکو
مګر خپل شیدې خو
نه
لري.
نه خپل شیدې مې نستا.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواشي ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل په داسې هغه بیا لای او دا یو کارم ته مګ بیا ورکولې چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي وړیا څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړلې ګوريګان یې خاړلې ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو او قطای هغه بیا خلاص دی بیا مرتنه وی ورکې.
جگرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د وی مور خبري اورو.
صدیقه، خپل ځکه چې جگرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جگرخونه نه